Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن چهارشنبه د خبرګولی یا جوزاش په گوښتمه او د جون شپاړسمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې اربوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې اتل زره کورنۍ له خپل مينو بي ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. شومان تر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ
او دا به هم ووري چې لشاو خوادریو کلونو ورسته نن د امریکا او روسي ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. راځي په فایل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیايي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوی، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبريالانو خبره کړې ښکاري چې طالبان دغه څو پولیس ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لری پرتا او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بلورته د فراه ولایت امنی قمندانی د دغه ولایت په مرکز کې دی او ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانی ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12 بجې او 13 دقیقې د فراه شهر په لومړی ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وجنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو لامل 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبی ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبی ډول لمنځه وړل شوی او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډالو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینه دوحې په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقه مساوي شوي او څلور ځلې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته رسیدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه ته لاړ چې ډیر کال وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرباغ د شپږ اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړی توپ پر اوربان موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلی وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي شپارس. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي شل. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټي 24. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 چټي 25.
هغه اوریدونکو ته خراغلاس وایم چې تازه لموک سره یو ځای شوی دی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني په دې هیله چې شی به ولرې. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان جمهوریت ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند ازادي رادیو ته ویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده ارتباط
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګي سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیر دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان سوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب سوی وي ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. دوی له پاکستان غواړي چې پر طالبانو له خپل نفوذ په استفاده دا ډله اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جنگ جګړو له کبله یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې 13,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. هغه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم راستربلې د بې ځای کېدو په اړه اندېښنې ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه بیا له خپلو مینو د بې ځای شوو شمیر هم نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنګین ولسوالۍ کې سخت جګړې لامل د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږ دي او لخپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ ورې دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنو چې دوی غنی په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بده
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنښت چې جګړې تر هرڅ اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر لخپل شپږ اولادونه او میرمن سره تل تراغله. وای پر کوری د هوان مرمۍ ولګی دا وروري ور و واشه خو له دې ویری چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کوری پرې خوت.
طالبان یواد پیر میکات،
طالبان براتل دزی بای کولی له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکرې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي کا بی ګناه ملکی وګړي وژل کیدل.
طالبان مغسیه جنانی
د افغانستان د بهرنی وسکر د وټول اعلان سره سم نګدی ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډیری کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو لمخې د روان مریض کال لپاره تر اوسه نګدی 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځای شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایتو کې دوی میشتي لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوا په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس فلیپو ګرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
دا په داسې حال کې راځي چې ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د انټرنیټ آدرس مو دی ازادي رادیو.com. اوس هم دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه کې هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدې. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستي او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي، پایلې به یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. UK Defence Journal خبرونه د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلی چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافر وړونکو الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډا لګښت ولري او د اتو ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکو له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونه د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهې کړې جامې به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې ننداره ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران لاري فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخه د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګۍ رامنځته کولو کار کوي. د مقاله په وینا هڅه ایدا ده چې پناغښتونکو ته داسې هنر ورزده کړي چې کارول شوی جامې بیرته له سره جوړ کړي. د مقاله په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشنی کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 چپو خبرونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسول اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبت پیښو ته زمینه برابر کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومو وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې. نور په دې راپور کې
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه به برخه پاتې سول. که دا ماشومان پر اطلون کې کمپاینونو کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومدار خبره ده چې د دوه ماشومان په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو وایرس په وړاندې رامنځته کی او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخی او د پولیو پیخو شمیر به د دوه ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت سي.
چارواکی وای په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې وکړي او دغه راس دوی ته میاشتنۍ مرستې برابرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل په خوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند تر اول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅوک په شپوت نه شي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. دا سکاډول مې شته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې بیانې ما ټینکې ولګي دا ډېر مانه نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نن پکې مشه ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار اګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسناد نشته چې بل ولایت لور شي و مزدراو. دوه ما جام دادو چې کاروبار نشته دی، حتی چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې پېښه ها مارکیټ شې دی نشي کړی چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدک سکړي و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کم شې چې کم د شنه بيټي ولاګوي وطن هو شین شي ورسره چې کم د میش هند ویری په وګاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ اوراته کې ستون زیاده وی او د هری دوه غختنی لري.
د میژ می سپر ورنا دی د دې لخص ګولان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خال درې می د بیمورون ورې میران شایا په خور یا بنو تا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وی زکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وی. میژ د انتظامینه دا غشتنه کې چې د خلک د پوره د سہولت جوړ کو.
د وزیرستان یو کډوال ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناد په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې د سر خبره دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري.
په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتک کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره د مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگټن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیې کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبري وي.
روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ او یا هم نسبی ډول نړول شوې دي. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه.
سلام استانم صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم نکسد الله دای دی من زید رو خلق کلی سودون کین
در ته وای چې دغه کوم دکان کې چې زو تناس یو د څنګه دکان دی څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانه او مردانه دواړه چپل خرڅوم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 2014 کې مې جوړ کړای دی کال کې. اوس 2021 کال دی. 15 کال سټیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څنګه زخه شوی هم وي.
انشاء الله پرمختګ کړی پلان خو لرو، خو ان شاء الله کا چیر وخت
یو شی زه چې وینم هغه دا دی چې مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت کې؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات خرڅېږي.
ښار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوي د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل. اوس چې دلته وي چې یو نمبر سوګ لنډې درنه یوسی چپل هغه بیا بازار ته چوری کرایا هم پہ راضی او لگ خطر هم لری لایا لارا کرایا او موټر دا دل تلانډ راشی کورته یوسی او بیا هلکان سره راولی او بسنتیا ای دغه
په دې 15 کلونو کې لورځ نه بل ته د کاروبار خښوي.
ان شاء الله یو څه خښوي دی. بالکل.
زده کړې دم کړې دي؟
یی.
څومره؟
تر 12 ټولګي پورې.
ها، د کورونې غړې ټول څومره وي؟
تقریبا 10 کسان.
د ټولو مصرف له دې دکان دی که څوک نور کاروبار
نه دی؟ نه، خدمره نه دی، هو نور کاروبار.
خپل دې دا کاروبار انتخاب کړه. کورونې هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه تم باید کاروبار
نه. کورونې هم در سره مشوره وکړه. خپل هم دا کاروبار
هغه زده کون کې چې هم زده کړې کوي هم کاروبار فکر کوي. دا یو فکر دی وختګ لاره چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځانو د کورنۍ هم زده کړو کې.
بالکل. شاګردان او یا هغه سينو خلک چې کاروبار نه کوي یا زده کړې وکړي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګوبار جوړ نشي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره نیت لري؟
ان شاء الله راتلونکي کې لرم. خپل حقوق خوند راکوي او کمپیوټر ساينس نور بایم.
د همدغه دکان بیا هغه مطالعې لپاره چې کوم وخت درته پیدا کیږي هغه پیدا کولی شي؟
هو، چې څوک وینه بیا واس کتاب راواخلو تاسو وینه دلته هم شته کتابونه رسوم دا مطالعه کوو.
انګلیسي چرتل ول خار کی دکان کې بل څوک در سره وي
ورور مشتا
نو ډیره زیاته مننه اخیری پښتنه بدا ولرم چې دا غشان تاسو خپل چرته
خدا خو دې کابل نه راځي دلته موږ کلا دې کابل نه تور شي موږ واخلو کلا دلته کابل نه غړ غړ ګدمونه دی هغه نه اخلو
ان ګټه پکې شته تر
بل شتا
ژوند مو سره جوړ دې ډیره زیاته
مننه لته
دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې زما همکار سید سمیع عباس استاسو کوربه دی. عباس سپړی مشي او سهار مو په خیر.